چې پنځه کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټول ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. ڈپریشن دا سی چیز کلا پیخور ته چلانا مالته ڈاکٹر سره ما خبر یو کړی زرا ته ویل چې ډیر سوچونه دی کړی دی او وخت روان تیر شو دی د سی وخت روان تیر شو دی چې تا ځان هم د سی بیکار پرې خې دی او مسولیت مثلا یو کار دی نه د مخ کې وړي. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو او سی ډی ورته وای ابسسیو کمپلسر ډیزارډر لکه وسواس اجباري هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې من سوچونه ځانو باسم د سی فضا را مېسته کوم چې هغه ما خوشاله وساتي لکه کور کې خپل لورکی سره چې به کې ناسمه مثلا مستی به کوله شوخی به کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زنه پرې خودم هم دې سوچو ځان ته کش کولم بس باندې نه هلي کې دا سی ژوند کوم دومره اعتماد په ځان لرم چې ولس کس سره ناس یو ځای غمنس کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان کا غواړي د بے باورۍ لسوري راووځي په کار د چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنی کې نه ني.
دا چې یو څوک څنګه کول شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راځي کیږي. پلرونو او میندو باید خپل ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي، هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي ځکه هغه غواړي چې خپل موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپل تیروتنې ومني، خپل نیمګړتیاوې ومني خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپل لاسته راوړنې تکړی دا هم مرسته کول شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد تدمر ارزښنه دا ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښنه ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
په ځان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې چې کېدلې شي او ځوانان سره ول په ځان باور پیدا کولې شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېرې ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه به څه؟
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پر اړه، هم د نورو پر اړه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د اړتیا پر اړه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوی یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپل وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
اوس نو
د دی په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دی همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم څیزونه ګڼي او د کمو څیزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولی، مو وړو وړو څیزونو کې ګیر پاتې وي. دا کولی شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولی شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدې ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپله وخوري په داسې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه یې کورنۍ او نږدې چاپېریال ته دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل مېرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
استاد، نو دا د حل لارې به څه وي؟
د ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري یا ماګ ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانه تکړه دی. هغه زر کتابه چا ویلي دي، خبرې نه شي کولی. اصلا دی هغه د قایل دی، خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی، اصلا د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپلې توانمندۍ شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت د نورو سره دی، مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغییر ورکړي، تغییر ورکولی شي. یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د دې هغو ضررونو نه چې کیدی چې پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ نشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی دی. بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو. اما پیل ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوتونکو، له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه واوریده. د تاندې څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولری. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره کاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال دی. جناب کټوازی صاحب، په خیر اغلی بسته.
مننه شفق اورورا.
مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب، زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه په رخصتۍ باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي، هغه چې د اسد په لومړۍ نیټه به شورای ملي پاکستاني رخصتۍ وکړي.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی، یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لاغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتی باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق وروره، کابینه موږ په حکومت باندې له حد نه فشار ډېر و. بلاخیره رئیس صاحب د شورای مصالحي ډاکټر صاحب عبدالله و نه توانېدل چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسی جرګه نه شي کولای هغه د تبنی لپاره انتظار وباسي. چې د قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به ځي تعطیلاتو ته، له تعطیلاتو بعد به حکومت کابینه معرفي
کوي. کټوازی صاحب، له ډېرې مودې راهیسې وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي، سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل به لا پسې دوام وکړي؟
ولا شفاف صاحب بار بار مگ ولسی جرگی پا حکومت بانی غیر دادا تیر مخت حکومت زمو بار وقت پا داکتر صاحب اشرفانی بانی غیر دوزی بلاخیر دا دی سرپرستی مسئله باید ختم شي او وزیران د ولسی جرګې او ملت ته باید پاسوګوی حکومت بختانه هغه وخت چې مشکلات د دواړه نه وتوانېدل تر اخره یې کابینه د سرپرستی په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستی قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي اما حکومت ناتوانه و تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستی کې پاتې شوه. بالاخره وقت سے نوی انتخابات وسو رئیس جمهور نمک سر اپو اول دی شروع دی انتخابات شیلاز دی سیزه با دیر زر وقت اولا سر اپن دیواب تا نسو رجو کتاش تا کابینه ماری پکم او دا با نور دی سرپرستی کانون لبای نولا چی او دا با یو قوی کابینه وی چه هم دی افغانستان خلگو تا جواب کوی بی اهم شورای ملی تا اما بیا هم دی سیاسی جو جالیل عمل کابینه وزن دیده نتروسنان ماری پسوی نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږداد چې چیرې موږ یو منظمه او پیاوړې حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي نو دا به د نظام دپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، دا څه امکان لري چې کچېره د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وزنډېږي؟
بالکل، دا چې هم په قانون اساسي کې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسي جرګې تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي چې یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسي جرګې وځنډوي. د ولسي جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لیواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تیریږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا زګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کې لري. نو دلته ولسي جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي چې کزر معرفي سي کابینه څنګه؟
بله، په څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. اما د خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسې په رئیس صاحب دې مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې مو جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له څه سره سیاسي کسان ډېر زیات دي. هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه پوهېږي چې هغه خپل
بالې کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی پر رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون لمخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور پاړی راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې د یو لاړ چې له خپلو ماکلینو سره کښېني. یعنی دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. د خپلو ولسونو سره وګوري هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کې دي، د ولس لپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنې فکر کوئ چې خپله وظیفه دوی سم نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخري عمومي جلسه د دوشنبې په ورځ تاسو به د مطبوعاتو له طریقه ما خبرې واروئ چې د ما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسېږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه غوستی دي. امید چې دا ولسی جرګه ده ورته نو ان شاء الله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې د خپلو ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړو.
کله کټه وزی صاحب چې تعطیلاتونه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي اولین کار بم سوي کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې مو شفق صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه مخکې په دې اساس وخت کې کابینه ده. کابینه هم مو په حکومت باندې کار کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه هرڅه کې زده کړې کړې وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټه وزی صاحب هغه بد سوي
د وزیرانو پاک اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس شورای مصالحیم غږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور درجه ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره د موږ د وزیرانو اسنادونه پنځه کمیشنونه د موږ کار پې کوي او زه خپله میناج د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي. هر هغه اسناد چې د هر نامزاد وزیر قابل دي قبول نه وي خلاف قانون اساسي وي نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو. نو ډایرکټ به له هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد کې فرق برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي. نو که چېرې رایه واخلي هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاتې کېږي او که رایه وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي او بالاخره کور ته به ځي په ځای به یې پرڅوک معرفي کېږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مې لپاره دا کټه وزی صاحب چې تر اوسه پورې به د تیرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو ځینې وکیلان پرې اخته دي کارونه هم څنګه تر سره سوي ترې راضي یاست کنه؟
شفق صاحب ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم د موږ بې هغه نه ونه سابه. تاسې مطبوعات کتلی شي موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل کې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب را کړی ده. در حاله چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اخته وو په هغه صورت کې هم موږ د ټلیفونو له لارې او د وطن د ستر ستونزو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد.
ډېره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق.
شالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نا کاروبار نو جو کد لیڈر نا تور خامار نو جو کہ خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدان لشهیدانو ڈکے اجرے خرچ شول انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو لام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي دک شالو زپله شالو زپلے خاربا کندر کندر